السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډېره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. په افغانستان کې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت د اندېښنو په اړه بحث پکې شوی. هیله ده چې نن تاسو تکرار واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ټول والیان او ولسوالان د درې ورځو لپاره کندهار ته وربلل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دا والیان او ولسوالان د یو درې ورځني سیمینار لپاره کندهار کې غونډ شوي. د هغه خبره په دغه سیمینار کې والیانو او ولسوالانو ته د هغوی د کاري استقامتونو د قوانینو د ښه تطبیق او له خلکو سره د ښه چلند په اړه معلومات ورکول کیږي او ویناوې ورته کیږي. مجاهد ندی ویلی چې دا والیان د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره ګوري کې څنګه د طالبانو د حکومت ټول والیان داسې وخت کندهار ته ورغلي چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر لږ تر لږه څلور ځله د بګرام اډې د نیولو په اړه څرګندونې وکړې. تر څنګه طالبانو حکومت تېره اونۍ په ټول هیواد کې د لږ تر لږه دوه ورځو لپاره انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه هم بند کړي وو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي غواړي پولیسو ته د اوسنیو رینجر موټرو پر ځای نور موټر وسپاري. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. قانی ویلي د کورنیو چارو وزارت مشرتابه دا پریکړه د دې لپاره کړې چې نوی موټر د افغانستان له جغرافیې سره سازګار وي او لا اغیزمن تمام شي. د راپورونو له مخې د افغانستان له پولیسو سره یو وخت لږ تر لږه شل زره رنجر موټرې وې چې سلګونه یې د پرزو د کمښت، ناسم ترمیم او ډیرو نور عواملو په سبب کبال شوي. هر رنجر لږ تر لږه ډیر زره ډالر تمام شوی و. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګارد راپور پر اساس لږ تر لږه 50,000 موټر د افغانستان اردو ته ورکړل شوي و چې یوازې د ساتنې او ترمیم لپاره تر 400 میلیون ډالر زیاتې پیسې لګول شوي. په پام کې ده چې د سوریې د انتخاباتي حوزو غړي نن یک شنبه د پارلمان د نویو غړو د انتخاباتو لپاره رای ورکړي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې دا د بشار الاسد له پرزیدلي نظام وروسته د سوریې د لری کېدو نخه او د اسلام پالو په مشرۍ د اوسنی مشرتابه لپاره د ټولګډونو حکومت د جوړولو په برخه کې وستر آزموینه ده. د غیر مستقیمو رایو په نننی بهر کې بشاو خوښ پک زره کسان په سیمایز وخت د سهار له 9 بجو څخه د خپل سیمه په انتخاباتي حوزو کې رای ورکړي او د رای ورکولو د مرکزونو په د مازیګر تر 15 بجو پورې پرانیستي وي. او د چک جمهوریت د پخوانی صدر اعظم په مشرۍ انو ګوند دغه هیواد پارلماني ټاکنې وګټلې. بابیش د اروپا د اوسنیو سیاستونو او له اوکراین سره د پراخو مرستو مخالف دی. میلیاردر اندری بابیش به د حکومت د جوړولو لپاره له یو بل ګوند سره ائتلاف کوي، ځکه په یوازې د حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان ګټلې څوکۍ بسنه نه کوي. د راپور نه لمخې خای بابش له خی الخ ګوند اس پی ډی سره ائتلاف وکړي، هغه ګوند چې سیاستونه یې د اروپا د کډوالو د پالیسیو ضد دي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندې پروګرام ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لیوی مدیر هيسي ویل کیږي چې د افغانستان پلاسمینه کابل د اوبو د کمښت له جدي بحران سره مخامخ دي. د مرسي کور په نوم د غیر انتفاعي بنسټ د راپور لمخې په کابل کې ترمزکی لاندې اوبو کچا پتیرو لسوکلونو کې د نفوس د زیاتوالي او د اقليمي بدلون له امله تر 1.5 مترو پورې ټیټه شوې ده. د مرسي کور بنسټ موندنې شي چې په کابل کې د اوبو نشټې نیمایي څاګان چې د شار د اوسیدونکو لپاره د تشاک د اوبو اصلي سرچینه چنیدی وڅېویدي. د مرسي کور د مندونی لمخې کدا بهر دوام وکړي نو شای په کابل کې د اوبو ټولي سرچینې تر 2030 پورې وچشي چې د شار د 2 میلیونو اوسیدونکو لپاره به جدي ګواښوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم په وروستیو ورځو کې خبرداري ورکړي چې ممکن د کابل ترمزه کې لاندې اوبه تر 2030 کال پورې بيخي وچشي. بنسټ د دې بحران د حل لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې کدا ستونزې تلاري چاري ونموندل شي نو کېدای شي چې د پراخي کډوالۍ او د خلکو لپاره د نورو ستونزو سبب شي. راپور د اوبو ککړتیا ته د وی بلی جدي ننګونې په توګه اشاره کوي او یادونه کوي چې په کابل کې ترمزکی لاندې اوبو لشتل لشه اتیا سلنه سرچینه له سیهی نظر نه خوندې ګڼل کیږي او د فاضله موادو ارسنیک او نورو موادو اندازې لوړه ده. د ملګرو ملتو د پوهنتون د اوبو چاپیریال او روغتیا د انسټیټیوټ رئیس کاوا مدني وای که څه هم دا وړاندوینه ګرانه ده چې کوم شار به لومړنی عصري شار وي چې د اوبو له بشپړ وچې دو سره مخامخ وي، خو بیل شکه کابل په نږدې راتلونکو کې د دې لقب لپاره یو له خورا جدي کاندیدانو څخه دی. د بریتانیا ګارډین رسپانې راپور ورکړی چې اوبو ته لاسرسی د کابل د اوسیدونکو لپاره په یو ورځنی او دوامداره مبارزه بدله شوې. ځینې کورنۍ د خپل عاید تر دېرش سلنې پورې په اوبو لګوي. له بلې خوا د کابل د نفوسو زیاتوالی چې د ښار د ظرفیت په پرتله و چنده زیات شوی د اوبو تقاضا ډیره زیاته کړې ده او د اوبو رسولو د مدیریت او څارنې لپاره د ظرفیت نشتوالی دا ستونزه لا پسې پراخه کړې ده. د اوبو او د حفظ الصحې پروګرامونو د پلي کولو لپاره د بودیجې نشتوالی او د اوبو د کمښت بحران لا پسې خراب کړی دی. د 2015 کال په لومړیو کې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر اعلان وکړ چې د دوی شریکانو په افغانستان کې د اوبو او حفظ الصحې پروګرامونو د تطبیق لپاره د اړتیا وړ له 240 میلیون ډالر څخه یوازې 8.4 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. له هغه وخت چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې واک بیرته ترلاسه کړي، د اوبو او د حفظ الصحې لپاره د نړیوالو مرستو 3 میلیارد ډالر هم ځنډول شوی دي. د ګارډین د راپور پر اساس د پنشیر د سیند د اوبو د پایپ لاین پروژه یو له څو پروژو څخه ده چې که بشپړ شي نو د کابل ترمزکی لاندې اوبو باندې ډیره تکیه کمولی او د 2 میلیون خلکو لپاره د څښاک اوبو چمتو کولی شي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي، دواړه په دې برخه کې متخصصان دي، د کابل پوهنتون پوهنې استاد پوهان بشیر دودیال او ډاکټر محمد عاصم مایار چې د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص دي. دواړو ته هرکلی وایم او لومړی به که ستاسو دواړو درنو میلمنو خوشوي د خبرونې په پیل کې د بحران په دلایلو خبرې وکړو، بیا به پر عواقب وژغیږو، ورپسې به د مخنیوي په لارو چارو ستاسو نظرونه واورو. نو لومړی پوهان صاحب دودیال، ستاسو په نظر دلایل څه دي او آیا تاسو هم دا باور لرئ چې د کابل ښار اوبه یا ترمزکی لاندې اوبه ساتنه نورم پټېدو دا حتی دی وچېدو حتی رسیږي او دلایل څه کېدای شي؟
بالکل، تر ټولو مخکې سلامونه و سلامات باندې کوم. متاسفانه اقلیمي منفي بدلون په هر څه باندې تاثیر کړی ده. په اوسط ډول د تودوخې درجه لوړه شوې ده په ټوله دنیا کې، د سمندرونو سطح لوړه شوې ده، د اورښتونو شکل او وخت بدل شوی ده. هغه وخت به چې واوره باران هغه وخت مې چې به چې باران وګلی وریږي دغه پروان کې شدید غلی ولیدل. دا ټول هغه علائم دي چې متاسفانه اقلیم په ناوړه شکل سره بدل شوی او په دې کې د ځمکې لاندې اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده په افغانستان کې. دا طبیعي تاثیرات هم دي، خو په دغه طبیعي تاثیراتو کې تر ډېره پورې په خپله د انسان رول ده. دغه تشدیدي صنعت او اقتصادي فعالیت باعث دی شوله چې اقلیم ته تغییر ورکړي. دا غازونه چې موږ ورته ګلخانه ای غازونه وایو، دا په هوا کې یو طبقه تشکیلوي، دا د تودوخې د لوړېدو باعث ګرځي. د بلې خوا نه ځمکې په ناوړه ډول سره ځینې کېږي، خصوصا په افغانستان کې د ځمکې مفیده سطحه چې هغه شین فرش لري، ځنګلونه دي، زراعتي ځمکې دي، دا موږ له منځه یوړلې او دا مو بدلې کړلې په داسې استعمالونو چې هغه د غرونو لمنو غونډیو او دښتو کې هم کېدای شو. ولې موږ ځنګل هم له منځه یوړل، څړځایونه هم له منځه یوړل او بهترین شنې ځمکې مې په اوسېدلو په رهایشي او تجارتي او صنعتي او ترانسپورتي استعمال باندې بدل کړل. دا ټول د رایسیت لري او په اوبو باندې استعمال ډېر زیات شوی ده. هېڅوک میتر نه لري، معمونه نه موټر شوي، نه سلمانیانې، کورونه او دا بس ټول ورځ دا لګي د دینه پر علاوه د کښت لپاره دا سولر د سکاوي چې لګول شوی دی او دا تاسو ته به اندازې وبره وباسي دا په خپل یو بس عامل ده چې مستفانه ټول تاثیر کړی ده او د زموږ ساتنې لاندې وبدومره او ککړتیا ورسره بل مشکل ده د دې لپاره تدابیر شته هم تخنیکي هم علمي هم د اوکې بودی
ډیره مننه استاد اومویل چې پاول به په دلایلو خبري وکړو ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب مایار یوازې اقلیمی بدلون بیا د نفوسو زیاتوالی د عامل دی چې کابل منظور دی یوازې په کابل کې چې هلته د ځمکې لاندې اوبه کمی شي یا بیخي د وچېدو له خطر سره مخامخ شي او که دا هم د چې په یو و ملیونی شهر باید هم په ځمکه لاندې اوبو باندې تکیه ونه کی فکر کوم چې په دنیا کې هر لوی شهر حتما یو بند ورته شته چې له اوبو استفاده کوي یا یو سیند شته چې دی غلو اوبو تصفیه کیږي او دی غلو اوبو استفاده کوي د ځمکه لاندې اوبو څخه به دومره زیاته استفاده لوی شهرونه نه کوي کسانګه ډاکټر صاحب مایر فکر کوم چې مایر صاحب زما ژغناوري خو خیر تخنیکی همکار کوشش کوي چې ورسره خبري وکړي ګوندی زما خبري واوري ډاکټر صاحب مایر څنګه اوس ما خبري اوري صحیح دوی ته بل سره ټلیفون وکړو دا پښتنه بل په هان صاحب دوجال څخه وکړم دوجال صاحب تاسو په خپل خبرو کې ځینې عوامل یاد کړل دغه عامل تر څه حد پورې رول لري ما ویل چې په لوی شهرونو کې هغه د دنیا لوی شهرونه چې هر چیرته دي اوسیدونکو څاګان نه کینی او به په نلونو کې ورته راځي هغه او به هم عموما په شاوخوا بندونه جوړ شوی لغه بندونه ورته راځي یا سندونه روان سندونه لري هغه او به تصفیه کیږي او په نلونو کې ورته راځي اما په کابل کې چې وسې نفوس و میلیونه تر رسیدلې ده دلته لا هم خلک د ځمکې لاندې او به باندې اتکا کوي
دا تاسو مونږه لوی مشکل ده اگر چې ډیر په تقریبا 50 کال مخکې ډیر ښه دی نو سیستم په مان راته شو او دا مشکل حل وکړ په کابل ښار په هر کوڅه کې یو نر او تاسو چې کورونه له کشاري نه او وزیر اکبر خان کارتیسی او کارتیچار خو هر کور
په هانسب هغه وخت کې هغه وخت چې د نلدوانی و تاسو وایست هغه بل کوم ځای
راغله هغه معمول زیاتره دغه د پغمان ذخیره و ده چې تاسو وګورئ د تلویزیون د غره په ډاټا کې اوس ذخیره نه خشته دغه سپین مقابل د وسلابات وګورئ په دغه ځینو کې د اوبو ذخیره وي د ټول د پغمان کېدل البته یو شمېر نور ساګان هم کیندل شوی وي چې دا سیستم تقویه کاوه دا غزینه توه ویاله راغلی وی دا کومه تخنیک او افشار دا غزې پورې دا ساحه د سلو مخه خوشاله مینه ته آبیاری کوله حتی په دا غزې نو کې هم او به د سکلو وړوي دا د تخنیکو دی زیک بل نو ویاله چې دی او بو د زیرزمینی او بو د کابل باندې دی تاسو درلوده کلانجو ورته ویلی دا چې څوتون د خانه هغه د لنندرو د زینه ډیر پاک او وی دا دا سرات راته وصله بو ته بل اخر سر دا بالا څارو تر دې زینو پورې دا ویلي ټولې باست دي ګرځې دي چې د زیرزمینی اوبو سطح په کابل کې څنګه اندازه تضمین وي لدې نه پر علاوه دا د وسندونه چراغلې دي چې وته چمچمستوي او بل چې و دا د گزارګای سي سره چې دا وړه دي کیږي دا یو په زړه مخ خو یو بل لري خو دا او دا شکل باندې او شکل باندې د ټول زیرزمینی اوبو ذخیره کولې اوس دا ټولې وچسوي دي یعنې جاري اوبه د کابل په شاوخوا کې د کابل په ښار کې چې د رګونو حیثیت لري دا اوس ټولې قطع شوي دي نه د پغمان دغه ویلې راځي نه کلانجوی په اندازه اوبه لري او نه دغه دوه سیندونه چې دا د ګذرګاه په ساحه کې سره ځای شوي دي او د دې نه استفاده بیا دوه چنده ده اما په مقایسه د نورې دنیا کابل خار وسم بیر ورته ده ډیر ځا هغه شبکې چې نور ملکونو کې سندونه ته جوړ شوې دي بیا ته څنګه ما برخه هم که کابل کې جوړ شي بیا هم مشکل حل کېدای شي دا د دې شي سره دا ګزارته هغه هم منځلار عمل شو اما استفاده دوه چنده او درې چنده هغه هم په ډېر نامناسب شکل سره دوام لري او د دې عواقب نور هم ګواښونکي دي.
بله ډیر مننه پوهان صاحب دودیال. ډاکټر صاحب معیار پوهان صاحب دودیال ځینو عواملو ته اشاره وکړه لکه اقلیمی بدلون، له اوبو څخه بې دریغه استفاده، د نفوسو زیاتوالی چې لکه بلې کابل د اوبو له وچېدو سره مخامخ دی. تاسو نور څه پی زیاتوي؟
ډیر مننه سلامت اوسې. په اصل کې کوم کا ورته وکړو د کابل د اوبو ستونزه، یعنی موږ باید طبیعي سرچینو ته دومره مستقیم د خلکو لاسرسی نه وای لکه څومره چې وسته په دا یو منظم سیستم باید درلودل او د همدې خاطر په ښارونو کې د اوبرسانۍ سیستمونه جوړیږي. د موږ د کابل ستونزه عموما همدا ده چې د حکومتوالۍ د اړخه یا مثلا د اوبو د رسولو د اړخه ډېر دلته کار نه دی شوی. کومې شبکې چې جوړې شوې وي هغه که موږ دغه تاریخ ته وګورو یا مثلا د پر زمانه کې چورته وګورو دغه کافی نه وي. نو دغه برخه تر دغه نورو برخو ډیره ضعیفه وه او د اصلي علت یې تقریبا دې ته راګرځي. که موږ ورته وګورو حکومتونه ضعیفه وو او یوازې په هغه زیربناوو باندې دوی کار وکړه چې هغه ښکارېږي، لکه سړکونه دي، مکتبونه دي، کلینیکونه دي. نور خو د ځمکې لاندې زیربنا چې مثلا د اوبو رسونه ده په دې باندې کار نه دی شوی. یو علت عمده علت یې همدغه دی که موږ بل علت یې غیر فلانی پراختیا ده د کابل ښار. که موږ ورته وګورو د کابل ښار هغه کومې ساحې چې تقریبا دېرش کاله مخکې په رسمي ډول توضیح شوې وې همغه یوازې نمرې پاتې دي. نورو ټوله پراختیا د کابل په دومره کلونو کې په غیر رسمي ډول وه. دلته ستونزه دا وه چې پخوا، یعنې مخکې به دغه دېرشو کلونو ته مخ به چې کله چا کور جوړوه هغه به د اوبرسانۍ شرکت نه همدارنګه د برېښنا نه د ټولو نه اجازه اخیستله چې یعنې اول به دغه سرویسونه یې د کور دغه کور ساحې ته رسېدل. مثلا د اوبرسانۍ نل به رسېده، برېښنا به رسېده، بیا به د کور جوړېده. خو کله چې د تیرو کلونو کې مثلا نفوس ډېر شو د شهرسازۍ وزارتونو او د نورو دا اجازه ورکړه چې کورونه همداسې جوړ شي بدون له دې نه چې دغه شبکو ته وصل شي. داسې یو فضا رامنځته کړه چې اول کورونه جوړېدل بیا پس دغه زیربنا جوړېدل او دا د ستونزې لامل شو نه د دې چې هغه حللاره شي. همدا علت و چې مثلا د خلکو د شبکې ته د نه لاسرسي له کبله کویانو ته مخه کړه او هغه د موږ تاسو وینو چې اوس د ځمکې لاندې اوبه په خلاصېدو دي او خلاص هم دي تقریبا. د همدارنګه د فاضلاب شبکه هم نشته چې هغه هم سپتیک ساګان تقریبا ډېرې جذبي دي. بېرته کومې اوبه چې جذبېږي هغه هم هغه اوبه ککړوي چې تاسو د کابل د اوبو په اړه څوک بحث کوي، یعنې د کیفیت اړخ هم ډېر پکې خراب دی او دا د پامه نشه غورځېدلی. نو د کوم علتونو نه چې استاد ورته اشاره وکړله دغه علتونه هم په هغې کې شامل دي او ډېر جوت دي.
سلامت اوسئ، کور ودان. مخکې تر دې چې بله پوښتنه وکړم، اوریدونکي دوه تنه لرو، اول به د دوی خبرې واورو. لومړی زرملوال صاحب، تاسې مهرباني وکړئ.
ډېره مننه عصمت سروان صاحب، سلامونه او نیکې هیلې تاسو محترم د ازادي راډیو اوریدونکي او کارکوونکي او مېلمانو ومنئ په ډېر درنښت.
سلامت اوسئ، کور ودان، مهرباني کوئ.
نو دا موضوع خو څه د کابل د ښار په باره کې ده، د کورونو جوړولو دسې مثلا دغه کورونه څرنګه جوړېږي، مثلا کوم نقشې، دا بالکل دا ډېره ښه موضوع ده.
زرملوال صاحب، اصلي مشکل خبره دا ده چې د کابل ښار په باره کې ویل کېږي چې تر 2000 کال پورې به تا د ځمکې لاندې اوبه شاید کاملا وچې شي، څوک یو غړپ اوبه نه لري چې ویټ شي، او د دې عوامل څه دي څه باید وشي؟ که په دې اړه کومه پوښتنه لري؟ البته دا مشکل صرف په کابل کې نه دی، د افغانستان په اکثرو سیمو کې دا تر ځمکې لاندې اوبه ډېر بې دریغه استعمالي شي. مهرباني.
نو بس دې کې د ما دا نظر دی عصمت سروان صاحب، چې د دې لپاره باید احتیاطي تدابیر ونیول شي، ځکه دلته ګوره د سیدي اوس ګوره د کابل ښار لکه څرنګه چې ما خپله باندې لیدلی ده اکثر د سی وبې شګه د تشنابو یا د لارو باندې راوتلی یو خدا خبره ای. بل د سی د دغه اوبو په اړه کې چې دا اوبو باید سپما وشي سپما وشي یو دا خبره ده بل باید بندونه جوړ شي هغه بندو لارې نه کېدې ښارونه ته مو ورسیږي مثلا د پیسو یا د بهر رقم باندې چې اسمت سروان سبا بندونه بیا رغونه وشي باید بندونه بیا وبنده ده دغه اوبو چې دي چیرته ورخصنه ډیر ځات وشي ډیر بارانونه وشي دغه لوجنم کې دی چې دغه اوبو یو څه پیدا شي او څه زیات شي نو د کابل ښار یا مثلا په مجموع کې نور د افغانستان چې نور د هیوادونو د شغل ته اوبو مخ په کته روان دي دغه اکثر د برمې دي د خلک تاجي مطلب ډیر زیات یعنی چې زوړی سم د سیماوري دي لیدل د خبرې کوم شي
ډیر مننه زرملوال صاحب کور دی ودان یو بل اوریدون کوم لرو قاری صاحب پښتون دی مهرباني کوي قاری صاحب
سروان سم وترم سلامونه مې قبول کا پاست ډیر مې ستړې مې اوس سر ورکیو ان شاء
الله وام داسې ده مننه سلامت اوسئ خوشاله اوسئ
تاسو شکر سلامونه تاسو تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم تاسو مې لمنوت او سازانو ته خبره دا ده دا د اوبو په اړه چې موږ څه څه واره خبرې سره کړې دي او ماغه موضوع ده واغه موضوع ده دا تنها د کابل موضوع نه ده بلکې د ټول افغانستان موضوع ده او بل خبره دا ده چې کزه خپل د ولایت تصویر درکم موږ جوزجان ولایت چې یو په ریګو په یو دشت راګیر ولایت یو وګر چې د ماجنو کور دی جوزجان د غاز او د نفټو د تیلو کور دی اما تر ننه پر جوزجان څخه خدمت نه دی شوی نو هغه خلا په هر صورت رالو د وبو په اړه چې په خوا بارانونه کېدل په جوزجان کې واوري کېدل اوس هغه بارانونه څنګه تغیر د اقلیم راغلی دی هغه بارانونه واوري نشته هیڅ شي نشته کایم په داسې اندازې چې یو دا قدر وبنه ذخیره کیږي نو زما غوښتنه دا ده اول خو د نظام وظیفه ده چې د خلکو کنټرول کې هر سړی چې برمه باسي ککوبه باسي ته دی وبو په سما باندې فکر وکړي دوهم د ملت مسؤلیت ته تنها په نظام هم نه کیږي دریم زموږ د علماو مسؤلیت ته چې خلکو ته آگاهي ورکو چې وبو سره کم باس پماسي کومر ته بندونه جوړ شي موږ ته اوزونه جوړ شي موږ ته ذخیره جوړ شي یا ان شاء الله تعالی دا اگر د کارونه کیږي ولیکن درې کسره باید مسؤلیت واخی یو مسولین د نظام یو ملت بل علما علما باید آگاهی ورکي ملت باید په دې اړه کوشش وکړي نظام باید کنټرول ولري
لسه ډیر زیاته مننه کور ودان له دوړو درنو اوریدونکو مننه کو استاد دودیال د زرملوال صاحب خبرو کې دا خبره ما زما پام واړو دته چې احتیاطي تدابیر پکار دي او په بو کې سپما وشي دوی ته چې ډاکټر صاحب معیار اشاره وکړه چې اوس د شار کې دومره په طبیعت کې مداخله نه کیږي لکه په کابل کې چې فکر کوم زما په فکر شي منزورې دا و چې کله او به دولت کنټرول کړي وای نلونه وای خپل دولت ژور څاګان کیندلی وای او د نلونو له طریقې کورونو ته او به انتقالولې میترونه درلودې خلکو به اسراف نکاو او به سپمولې او هغه مرو به مصرفولې چې په کار دي نو او به داسې نه وچی دي په دې اړه تاسو ته څه راځه
بالکل مونږه دا استعمال دی او به چې دا اوس کورو دا ډیر غلط ډیر ناوړه ده حتی څنګه واخې کړي وو مشکل نه وای هم دا ډول استعمال او دی وو دومره افراطی ځای کول د لاخره نتیجې انده شي راځله لکه دا اوس چې ده دا خو دا استعمال او بل دا چې دا د اقلیم او دی ورښتون ویلې لپاره هم موږ د خپل لاسمو بارانونه دا څنګه کم شول کټ وخت هم بدل شو شکل هم بدل شو د واور په باران د باران په ځای غلې په ځای یا د څه د سپې موسم باران دا ټول موږ ته ناوړه تدابیر د ناوړه کړنو دي متاسفانه د خلکو
استاد لیکن دا د اقلیم له بدلون سره انسانان هم باید ځان بدل کړي لکه څنګه چې حیوانات ځان بدلي لکه څنګه چې بوټي ځان بدلي نو د دې هم چاره حتما شته مهرباني څنګه ځان بدل کوو وس به وس واور نه وري شي باران وري څنګه ځان ور سره بدلول شي
مګر غیر د دې نه چې یو څه باید د دې استفادې کې باید مسات ووسو خپل د غروشت استفادې بدل کو د دې نه برالوه باید موږ یو شمېر تخنیکی تدابیر تر لاس لاندې ونیسو کنه وضعیت تر دې نه هم بدتریږي هغه عبارت د دې څخه دی دغه د پامیر د غرونو اوبه کومې چې دي او دا زمونږ نه مفت ځي په دغو سیندونو کې اوبه چې برابر شي تیر ژرې موږ ژورو ته برابرو او په ژورو کې د لاس ووسو دا نه ده کار هر ځای کې چې امکان یې موږ باید اوبه مخه ونیسو چې ژورو سیندونو ته لاړې نه شي دا که موقتي ذخیره ګاوي دا که لښتي وي چې د سیند ته نه بلکې ځمکو ته رهنمایي کړو او بیا دغه اوبه چې موږ دا رهنمایي کړو د سیندونو نه راړو دغه کیدلی شي موږ باغونه هم پرې باندې جوړ کړو او زموږ زیرزمیني د اوبو سطح هم لوړه کړي دا ډېر زیات امکانات شته دي اما تنها په کابل باندې موږ نه متمرکز کیږو زه چې دا تاسو عرض کوم زمونږ هدف دا ده چې په ټول سر تا سر د افغانستان کې دا تدابیر ونیسو همدا اوس هم تشوال کې که په ښارونو کې اوبه ملوثي کېږي د بدرفتونو د سیستم د نشتوالي له امله په سمت شمال کې زمونږ نه نمکي شولې یعنی په ځمکه کې شوره او مالګه راجیګه شوله او دا په اوبو باندې هم بد تاثیر کوي دغه به باوجود د دې چې اوبه به وي خو مالګه به ولري دا بل مشکل او په ځینې نور ولایتونو کې لکه هلمند او په دې کې چې مکمل خلک د کې وکلي ووتل هغه کلي یې پرېښودل هلته معلومدار چې هلته هغه یو کمه اندازه زراعت چې وو باغونه چې وو هغه هم وچکلی دا ټوله متاسفانه ډېر بد نتایج لري د دې دپاره پالیسي او برنامه پکار ده اوبه باید سر تا سر د وطن کې مدیریت کړو په مقایسه د ټولې اوبو د افغانستان د سطحي روانو اوبه چې آبهای روزمینی ورته وایي په شمول د دې او ټولې زیرزمینی اوبه چې بیا د ټوله سطح د افغانستان در بر نیسي د دې په مقایسه کابل ډېر وړوکی ده ډېره وړوکې ساحه ده د دې چاره خو بالکل کېدلی شي ځکه چې دلته تخنیکي امکانات هم لنډ میسر دي او لارې هم هرې خواته تللي دي هم د پشیر د سید خواته تللي دي هم د پغمان د اوبو خواته تللي دي او هم دغه اوبه چې د میدان وردګو د هغه نه وروسته ده چې د دې سیمې نه وځي او د هلمند د سیند پخوا ځي حتی د دغه مدیریت کول د کابل د ښار په ګټه باندې امکان لري دا ټول حتی موږ کولی شو چې د دغه د تګاو نجراو کې دغه ځکه چې دا دوه سیندونه یو ځای کېږي دا هم موږ تاسې په شکل سره راوکړو کم له کمه دغه کابل جدید سروبي دا چې ورته وایي دا د صافۍ د غرونو په دغه ځای کې موږ ورته تمځایونه دا جوړ کړو دا ټولې اوبه زموږ نه ځي هغه نغلو کې بیا موږ یو کنټرولي او ذخیروي بند لرو چې هغه هم د شپېتو کلو مخکې د خواریو له برکته ده او دغه ګټه بیا کابل ته نه رسیږي اما شاید کته د نغلو د بند نه کته په هغو باندې ډېر مثبت تاثیر لري اما دغه نه بار نه لري دا موږ کولی شو چې پرته دې نه چې د نغلو په لوی بند باندې بد تاثیر وکړي موږ دغه سیندونه او دغه روانې اوبه دغه وړوکي وړوکي جریانونه چې دي دا د کابل شاوخوا او د دې نه پورته چې دا د پښیر نه نیولې د سالنګ برخه کې چې اوبه دې خواته راځي البته هغه د شمالي سالنګ اوبه نه خیمه دغه د جنوبي چې دا د پروان د سیند نه جدا ده دا منطقې ټول موږ لیدلی دي په داسې حالت کې لیدلی چې په همدغه بحراني حالت کې اوبه همداسې مفته روانې دي تنها داسې نه چې موږ اوړي کې ورته متوجه شو پسرلی اوړی تر مني پورې دا اوبه روانې دي او بیا په مختلفو ځایونو کې موږ دې ته که انحرافي بندونه نشو جوړولی چې کانال ترې نه جوړ کړو اکثر ذخیروي بندونه خو جوړېدای شي بالکل جوړېدای شي په ایران کې په هند کې په دې ځایونو کې چا ورته وایي اما هغه چا نه وي هغه ډېر یو لوی ژور ځای وي چې هلته تقریبا د کابل د سیند کې وو موږ ورخوشي کړو په درېو څلورو میاشتو کې هغه ټاکي د سوزاینو دوی جوړ کړی دي نه دا تنها د روانو اوبو لپاره بلکې د ورښت اوبو لپاره هم دغه څه ذخیره ځایونه جوړ کړي په دې پاکستان کې چې د افغانستان په شان غرنۍ سیمې لري بعضي هغوی ورته غرنۍ تالابونه وایي په ډېرو ځایونو کې دا غرونه سره نږدې شوي دي هغه ځای کې هم تیږه پریمانه ده او هم د کار امکانات شته ده هغه ته موږ په ډېره لنډه فاصله کې یو بند جوړولی شو چې ښه کافي اندازه اوبه موږ تاسو ته ذخیره کړي دا
په دې هر غره کې شته ده دا د پغمان د پغمان لمنو کې دا چون غر چې ورته وایي دغه تور غر چې ده د پغمان د سلسلې په ادامه د کاپیسا او صافي په دې کې او د دې نه پورته پنشیر مثلا په پنشیر کې او باندې په طبي شکل سره دا ونړېد دغه جوړول ډېر اسانه وو خو موږ هیڅ تدبیر ورته نه درلود نور هغه بند هلته وجود نه لري فقط هغه تاثیرات باندې بند سلطان چې زر کاله مخکې جوړ شوی وو موږ اوس هغه د زرو کالو مخکې په اندازه همت نه لرو چې هغومره کار وکړو بند غازی دغسې دا نور بندونه دغسې هغه چې زموږ نیکونو راته جوړ کړي وو هغه مو هم له لاسه ورکړل او استفاده مو بیا په دې شکل سره همت او تدبیر هم دومره چې د زرو کلونو مخکې په اندازه چې هلته نه تخنیکي وسایل وو نه تراکتور وو نه د هېڅ شی وو خو نیکونو راته جوړ کړي وو هغه ویلي چې نیکونو راته جوړې کړي وې هغه مو هم ټول له لاسه ورکړلې هغه زراعتي ځمکې چې هغوی خوارانو راته جوړې کړې وې هغه مو واخیستل کورونه بارګین مارکیټ او دا سې شانت باندې جوړو دا خو او بل نه دی ملامت خپل مونږه ملامت
سلامات اوسې په هانسب ډېر مننه کور ودان سلامات اوسې لطف وکړه ډاکټر صاحب مایر اوس لکه څنګه چې ویل شو د پخوا غونډې واوري نه وري ځای بارانونو نیولې دي البته بارانونو د سید چې تر پخوا کم دی خو وریږي څنګه کولای شو چې دا زمکه ته تزریق کړو آیا له بارانونو څخه هم داسې استفاده کولای شو لکه له واوري څخه چې مو کوله
هو دقیقا خو یو چې دا ستونزه لکه ښه مطرح شي دا بخښه وي زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د افغانستان د ښاري اوبو دوه نورې ستونزې هم شته یو علت یې دا دی چې د افغانستان د اورښت په ژمي کې ډېر ورېږي او په پسرلي کې یو څه اورښت دي اوړی به هېڅ اورښت نه لري مني کې هم ډېر لږ اورښت نو په وړي کې اوبو ته ډېره اړتیا وي هم په کرنه کې هم په نورو برخو کې همدې له کبله اوس د اقلیمي بدلون هم واورې زر ولې کېږي نو وړي ته هېڅ اوبه نه پاتې کېږي کوم وخت چې پخوا به مثلا اوبه ورته پاتې کېدلې وړي کې یا سیندونه وچ شي یا مثلا اوبه کمې وي او هغه اوبه په پسرلي کې راځي چې د واورې د ولې کېدو له کبله دا چې افغانستان بندونه نه لري نو هغه اوبه ته بهېږي دغه موسمی توپیر د ارتیا او د ورخ ترمنځ د دې لامل شوی چې د افغانستان د اوبو د ستونزو سره مخامخ شي دغه توپیر یعنی دغه ستونزې حلاره د اوبو په زیربنا جوړول کې د افغانستان نه دی جوړ کړی یعنی بندونه نه دی جوړ کړی د لپاره باید بندونه جوړ شي تر څو هغه اوبه په سرلای او ژمی زیرم شي او ګوړی مصرف شي خو متاسفانه افغانستان په تیر کلونو کې 500 کې دغه نه تمخ کې همدا چې ضعیف اقتصاد درلود نو ونه توانېده که موږ ورته وګورو په تېرو څلورو کلونو کې یو څه هغه ظاهرشاه بابا چې جوړ کړي دي غیر دغه نه اوس شی نه دي جوړ شوي دا یو دوهمه برخه چې د شبرغان او د جوزجان مربوط هم ده هلته هم د آبرسانۍ شبکه نشته دغه د اوبو رسولو شبکه په افغانستان کې یو کنده موږ تیرنه پی وکړو یا مثلا ورته وګورو موږ خپله یو لوی تحقیق راپور پی لیکلی هغه په انګلیسي خپور شوی په پښتو ژباړم راتلونکو ورځو کې خپرېږي دې مشکل دا دی چې دا واضح نه دی دغه جوړښت د اوبو رسونې که موږ ورته وګورو د افغانستان د اوبرسانۍ او د فاضلاب شرکت د لویو ښارونو اوبو رسولو مسؤلیت لري خو دوی په ټول افغانستان کې په افغانستان په ښارونو کې یعنی د ولایتونو په مرکزونو کې دوی فعالیت نه لري تشکیل علاقه هم دیده تلاته چه ظرفیت و تخنیکی و دی دیزاین و نور و برخو تایم گورتا و گرو نو دلتا یو ویشت سی رامسته شوه چه در لوی خارونه در آبرسانه شرکت تاور کرشیوی او در اطراف خارونه چی دی در بیا وزارت انکشاف دهات تر کنترول لانده دی او دی ولسواله و مرکزونه نو غیر لدینا شاروالی بیا د نور ویش پدای چې مثلا شاروالی د سیل او بده شاروالی مربوط کیږي د آبرسانه د شرکت مربوط کیږي فاضلاب د بل چا مربوط کیږي دغه یو مسمش یا ګډوډي ده چې څوک نه پويږي چې شاید چا مربوط دي او دلته نه څوک ملامتول شي مستقیمه نه ورته مسولیت ورکول شي او نه بیرته ځواب حساب وختنه تکړای شي دغه سیستم باید لسره منظم تنظیم شي او په دې کې هغه وظیفوي ویش ډیر واضح رامنځته شي او دغه علاوه مسولیتونه واضح ډول وسره شي او توضیح شي او هغه په دې توګه بیا کېدلی شي له څه کار ترسره شي او بله مثلا هغه د اوبو رسولو د هغه د شبکې ده چې کله شبکه موجوده نه وي خلک خو تیږي نه شي پاتې کوي مجبوره دي چې هغه دی ویلار نه وبره پیدا کی په کابل ښار کې په نور ښارونو کې هم دا کېدای شي ورو ورو وغځيږي. اوس که موږ ورته وګورو د شخصي ټانکرونه وبه خرڅوي هغوی بیرته د همدغه ښار ځمکې لاندې نه وبره اوباسي لږ ژور ځای کیندلی په خپلو پیسو بیا یې خرڅوي یا پلور یې. یعنې هغه کوم مواد چې دوی ترلاسه کوي هغه وړیا وړیا شی ترلاسه کوي بیرته پیسو باندې پلوري، چې دا پخپله یو غیر قانوني کار دی. اوبه د قانون په اساس باندې عامه ملکیت دی، ټول پکې حق لري او یوازې هغه د آب رسانۍ مسؤلیت د حکومت دنده ده چې هغه باید ترسره کړي. هغه دپاره میکانیزمو باندې که وروسته وخت وکړو به وغږېږو. بله برخه په ښارونو کې فابریکې هم دي، هغوی هم د اوبه ډېرې زیاتې کاروي. مثلا که موږ ورته وګورو کابل کې، بیا د کابل ښار په پای کې راغلی دی چې هغه د پغمان کفر نه یا د پغمان سیند شاوخوا نه اوبه راوباسي او هغه تر اوسه خو په ښه وضعیت کې دی، خو امکان شته چې هغه بیا تش شي. نو هلته ډېرې فابریکې دي، په ښار په نورو برخو کې فابریکې دي اوبه راوباسي په همدې شکل. په نورو ښارونو کې هم شته. په شبرغان کې که موږ ورته وګورو د آب رسانۍ شرکت یو دفتر لري، یو محدوده شبکه ده چې هغه هم کېدای شي یو څو دقیقه شمېره یې ماته نه بیاده چې څومره خلکو ته آب رسانۍ کوي. نور خلک ممکن ته خبر نه وي چې دلته شبکه شته که نه. موږ چې خلکو ته وایو چې د اوبو ستونزه ده، دا باید داسې ورته ونه وایو چې ځمکې لاندې اوبه خلاصېږي. نه، ولې شبکه نشته. اوس یو کور دی، هغه کور ته باید نل د اوبه ور ورسېږي، منظمې اوبه ورشي. ستونزه دا ده چې په کومو ځایو کې چې شبکه هم شته، مثلا په کابل کې چې شبکه شته ده 15,000 کورونو ته هغوی اوبه ورکوي، دغه ته هم دوی په منظمې اوبه نه شي ورکوي. هغوی کورونه 4 ساعته اوبه نه لري. هماغه مثلا پوهنتون کې چې زه وم، پل تخنیک پوهنتون کې ما درس لوسته، په هغه وخت کې موږ اوبه لرلې 15 کاله مخکې. اما اوس هغوی ته فقط د ډوډۍ په وخت کې درې وخته سهار، ماسپښین، مازدیګر اوبه رځي، نورې نشته. همدارنګه کورونو ته که موږ ورته وګورو، خلیفت الله او دغه کوم ځایونه چې په نمرو باندې جوړ شوي دي، خیرخانه، همدارنګه احمدشاه بابا مینه، د ځایو کې مثلا احمدشاه بابا مینه کې بیخي شبکه نشته. د یو پلان و چې هغه باندې جوړ شي په شخصي و عامه مشارکت باندې، هغه پاتې شو د سقوط سره. همدارنګه دغه کوم ځای کې چې شبکه شته، هلته یا پایپونه خراب دي چې اوبه مثلا ځي درې ورځې وروسته هغه مول ککړې یا پسته صاف شي، څه د خلکو سره غږېدلی.
لیکن
دغه رقم ستونزې دي.
ډاکټر صاحب مایر،
باران مثلا هغه باید سمه ده په غلا رو کېږي، اما هغه باندې به بس وکړو
که چېرته دا شبکه هم جوړ شي. خبره دا ده بله، که چېرته شبکه هم موجوده وي او چېرته چې شته، مالته تاسو اشاره وکړه چې اوبه نشته، چې اوبه نه وي نو شبکه هم بې فایده ده. چاره څه ده؟ داسې کومه لاره شته؟ ځینې وایي چې څنګه
ګوري، خو هغه شبکه چې ده اوس مثلا د کابل نفوس 2,000,000 دی، دوی 2,000,000 برخې ته اوبه ورکوي، نور خو به خود نساکان باسي. بیا دغه شبکې ته هغه داسې دی چې هغه نلونه مثلا د اوبو سپلای کم دی. اوس یو بل تغییر چې پکې راغی دی، یوه ذخیره د کابل پل تخنیک په سر باندې شته ده، هغه 10,000 متر مکعب اوبه ساتي. دغه دپاره چې دغه شبکه هماغه پخوانیو مشترکینو ته اوبه ورکړی شي، نو دلته د قرغې لاندې 2 نور ساګان وایستل ژور، او دغه د پایپ په شریقه باندې په لاره باندې دغه ذخیرې ته اوبه بیایي، او بیا هغه ډکوي، دغه نه بیا خلکو ته اوبه ورکوي. نو ستونزه دا ده چې همدغه خلکو ته چې اوبه ونه رسېدي د شبکې د لارې، دوی ساګان وایستل، هغه د زیاتي وچه کړه. نو اوس که موږ ګورې که شبکه موجوده وای، دا د قرغې اوبه ټول کابل ته بس لنډی، داسې به درته ووایم.
نو
ستونزه دا ده چې کابل شاوخوا ته موږ اوبه لرو، یو څه ناڅه دی او شاوروس بند هغه دی جوړ شو، اوبه پکې شته، اوس د څوک راولي رای ولي کنه کابل ښار ته. ستونزه دا ده چې یو خو هغه ماشي درته ویل جوړښتي ستونزې دي، یعنې نه د وظیفوي ویش دی نه هغه، او بل عمده علت اقتصادي حالت افغانستان دائما ټیټ و. په دې حالت دوی نه دي توانېدلی چې دربنا جوړه کړي. بس دغه د اوبو موضوع سږ کال ته دغه وخته پورې ګرمه وه، بیا ویریږي کال وړي پورې بیا هر حکومت همدا رقم خلکو ته دروغ ژمنې ورکوي، آخر کې خپل وخت تېروي. خلاص
بل اوس تاسو ویل چې د قرغې اوبه هم کفایت کوي، او د شاو عروس بند یادونه مهم وکړه چې مکمل شوی دی. نه پوهېږم چې مکمل دی او که نه دی، خو د په عین حال کې د پنجشیر د سیند اوبو کابل ته د تیرولو خبره کیږي. نو په یو وخت کې دا درې سره پروژې څنګه کېدای شي؟ څو د کابل دومره ډېر اوبو ته ضرورت لري، ستاسو انتخاب به څه وي چې کومه یې بهتره لار ده؟ له کومو اوبو څخه باید استفاده وشي، شبکه ورته جوړه شي، او کومې اوبه کابل ته راورسول شي؟ نه دي ځمکې لاندې اوبه
که موږ ګورې بس حلارو ته یو حلاره هیڅ وخت ټول مشکل نشي حل کولی. دلته به یو کمپلیټ څو انتخابونه سره ترکیبه وو، او هغه به حلاره راوباسي چې مشترک حلاره شي. یعنې که شبکه هم جوړه شي، دا خو ټول یعنې شبکه نشي جوړېدی دومره ټول ښار کابل ښار ته په یوه ور شبکه نشي جوړېدی. هلته موږ که ورته وګورو، خو زه به درته سم واضح ووایم چې په دې برخه باندې کار وشو. د اشرف غني په دویمه دوره کې د ساساکي فریم ورک په چوکاټ کې البته اسناد راپورونه نقشې ټول په آنلاین باندې شته دي هغه مکتلې دي په هغه کې مرحله ایز پلان ورته جوړ شو چې تر دوه کاله پورې به دومره مخته ځو دومره به واټر سپلای وي دومره به د فاضلاب سیستم وي دومره به د سیل سیستم جوړیږي هر 15000 کالو د پرته 2050 پورې دغه مسله حل کېدله یعنی د کابل د اوبو ستونزه دومره ده چې کوم پلان چې د اشرف غني په وخت کې ورته جوړ شوی هغه به 2050 پورې الوله اوس چې امکانات هم کم دي پیسې هم کمې دي او تخنیکی ظرفیت هم چې د نو دا به په څومره مسله کې در تل کېده یو مسله دوه مسله موږ دانو شو ویل چې تنه د کابل د خرقې اوبه بس ټول خار ته کافي دي نه یو خو مثلا ما ورته اشاره وکړه چې یعنی دلته اوبه شته اما موږ نه شو کولای د خرقې ټول اوبه یو د کابل څخه ته مصرف کړو بیا خو داسې نه کېږي چې همدا یو سرچینه موږ اخلاق راوونی
هغه به مو چشي
مازله یا په راتلونکو کالونو کې پیښې د سرچینه وچشي به موږ ټول سیستم بیا په یو ورفاج وینا سیستم باید د څو منابعونه تغذیه شي هر یو په خپل اقتصادي باندې مخته ولاړ شي مثلا یو برخه د لوګر د سیند تغذیه شي و د شاتوت د بند تغذیه شي یو برخه د خرقې نه تغذیه شي د ګوري د پنشیر سیند خبرې چې کېږي هغه که پلانونو ته موږ ورته وګورو جاپانیانو یا جایکا په دغه باندې ډېرې څېړنې کړي دي هغه د نوي کابل دپاره په اصل کې دی هلته چې کوم پلانونه جوړ شوي دي یا مثلا د سیاحت نشي اوبه راوړل کېږي چې اوس مثلا په دې فکر کېږي که د نغلونو اوبه راوړل شي ګوري د سیاحت کې هم بند د باغداري چینانو ته ورکړي تر څو هلته یو بند جوړ کړي یعنې دغه لاره د اوبه را ایستلو د نوي کابل ته اسانه شي کمپرومایز دلته وشو چې کنه چینانو باید یو بل پاور پلانټ جوړ کړی وای حراره سي نو هغه په ځای دا بند جوړی چې ته ودرېږه هم چینانو ته برق ورکړی شي د مسینک دپاره هم د اوبو دپاره له کار جوړ شي یعنی هغه پلانونه د اصل کې د نوي کابل دپاره دي د زاړه کابل دپاره نه دي خو فرق کوي هغه به اوبه هم دلته موږ راوړو کابل خو بیا هم پراختیا کوي یعنی دا مسله په ترکیبي شکل حل کېږي کېدلی شي داسې نه ده چې په یو وخت سرچینه باندې هغه د شواروس بند هم یو څه ستونزه حل کوی شي هغه ټوله نه خو هغه دی تر اوسه پورې بند تکمیل دی اما د زیرمنه کابل ښار ته د اوبو راتګ هېڅ هغه نشته کار او نور برنامه نشته ده نو په دې شکل باندې کېدلی شي داسې برداشت باید ونه شي چې دا ټول کار د حکومت ترسره کړي دا مثلا صحیح نه ده که موږ قانون ته وګورو قانون کې داسې ویل شوي دي چې اوبه د ټولو دپاره وړیا دي هر څوک حق لري اوبه وړیا ترلاسه کړي خو هغه څوک چې دوی ته اوبه رسوي کولی شي خپل مصرف ترې واخلي دا اوس سیستم هم لږ څه ناڅه همدا رقم دی مثلا د انکشاف جهات شبکې چې دي په کلیوالو سیمو کې چېرته چې هغوی کار کوي یا شبکه یو کس یا شورا لري هغه پیسې ټولوي تر څو دغه د شبکې فقط مصرف پوره کړي یعنې د هغوی د پیسو قیمت هم هغه مصرف چې خلک اخلي هغه ډېر لږ دی نسبتا د ښارونو ته په کار کابل ښار کې یا په ټولو ښارونو کې اوس اوبه کورنیو ته 15 افغانۍ فی متر مکعب ورځي او تجارتي برخو ته په 50 ورځي چې په خود هم ټیټوي دغه پیسې دغه شبکې د مصرف د پاره دی نه د پاره چې نوې زیربنا پې جوړه کړي
بله.
نوې زیربنا جوړولو د پاره یو ګډ پلان کېدای شي جوړ شي لکه ما مخکې اشاره ورته وکړه د کابل احمدشاه بابا مینته چې 12 او 22 ناحیه د څنګ په څنګ راځي نو هلته داسې یو برنامه وکړه 50 میلیون ډالره یو پانګوال د بی او ټي بیلټ اپوریټ ترانسفر په شکل جوړوله د مخالګو نه پیسې اخیستې لکه چې یو څه ټوله کړې مې ماته چې څومره خلکو وویل د کورونو ته پایپونه رسول میترونه ورته لګول هر څه په ډیجیټل باندې ډیر ښه بیا پس څو کلونو پورې به دا شبکه هم د شرکت او همدې پانګوال چلوله تر څو خپل مصرف پوره کړي بیا وروسته به د زیربنا حکومت ته تسلیمېدله نو په دغه شکل میکانیزمونو باندې کېدای شي حداقل هغه کورونه چې په پلاني ساحه کې جوړ دي یعنې منظمې نمرې دي کولی شي په اسانۍ اوبه ورته ورسېږي یعنې دا ته هم هغه نه لري چې حکومت د زاره پیسې ورته ورکړي د خلکو په هغه اشتراکي سیستم باندې پی 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 ماډل باندې یا بی او ټي ماډل همدا چې ما ورته اشاره وکړه کېدای شي دغه یو پروژه نورو ښارونو ته هم وغځول شي خو ستونزه دا ده چې هماغه بیا ناپوهي ټیل ظرفیت دی چې دا اوس هغه پخواني کارمندان هم د وظیفونه لرې شول اوسني تر اوسه پورې هغه نو عادي وظیفې نه دي زده کړې نو دا رقم ابتکارونه او دا رقم
تاسو د خصوصي د خصوصي سکتور یادونه وکړه یو د کټوازي ګروپ په نامه یو خصوصي شرکت وای چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند به انتقال کړي په دې پروژه پانګونه وکړي شاید لکه څنګه چې تاسو ویل دا به د نیوی کابل لپاره وي خو کدي هر سیمې لپاره وي په دې شکل سره کېدای شي چې نوري ډلې نوري کمپنۍ حاضر شي او دا ډول مسولیتونه په غاړه واخلي، پنګونه وکړي، خپل ګټم وکړي او خلکو ته او بو ورسوي. دا به واقعا تر ټولو اسانه طریقه وي نسبت دې چې حکومت دا کار وکړي. حکومت هر کار ډیر په ځنډ یو ډیر روبي ډیر وخت نیسي. نو کدا سې کار وشي نه پېژنم چې په افغانستان کې دومره شتمن خلک شته چې دا ډول لوی پنګونه وکړي او کنه.
دغه څو برنامه لري. یو خو دغه شرکت متاسفانه بیا د مغه یو میټینګ نه وروسته بل خبر نه دی خبر شوی. څه دغه چې په اوسنۍ شرایطو کې بعض شرکتونه د ځان د مطرح کولو لپاره د چارواکو سره ویني تر څو مطرح شي او بیا ځتی خبره تیری. دا په خوام شوی دی. دلته څو پړاوونه لري. په خوام یعنی بعض شرکتونه به راتلل د حکومت سره به توافق کوو چې موږ دا کار درکم کوو، هغوی به د بانکونو نه قرضې اخلي، د قرضې په شکل باندې دا پروژې تطبیقوي. نو یعنی یو مثال داسې و چې یو ځل پانګوال راغلی و چې باغداري په بند باندې موږ سرمایه ګذاري کوو، تاسو زموږ سره موافقه وکړئ. که چېرته حکومت هغه موافقه ورسره کړې وای، دوی د نورو بانکونو جمهوریت پر مهال البته دوی د نورو بانکونو نه قرضه اخیستل او هغې باندې خپل کارونه مخته وړل. یعنی داسې یو غیر قانوني حتی هم شته چې هغه د پانګونه رښتیا نه وي. خو په حقیقت کې که موږ ورته وګورو، هغه متشبثین یا هغه پانګوال چې دغه برخه کې په خاصه نسه یا کار کړی دی یا مثلا رښتینی وو، هغوی ته باید فرصت ورکړل شي تر څو نه یوازې کابل کې بلکې په نورو ښارونو کې دا ډول پروژې تطبیق کړي. د پنجشیر نه لنډ نورې حل لارې هم شته. مثلا ولې د هغه نه څوک د شوارو سپند نه ولې څوک اوبونه راوړي ښار ته یا نور کوم چې آسانه دي. نو په دې اکله باندې باید چارواکي هم نه یوازې دا چې غیر قانوني هڅو ته متوجه وي بلکې حقیقي پانګونې ته متوجه وي او د هغوی سره مخته لاړ شي، نه دا چې د هر چا سره بحثونه پیل کړي.
ډاکټر صاحب مایر، دغه مسله چې که خصوصي سکتور لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، هغوی اوبه خلکو ته انتقال کړي، نلونه جوړ کړي، کور په کور اوبه وویشي، دا یو ډول ټولنیز بی عدالتي نه رامنځته کوي؟ مثلا هغه کورنۍ چې وسلري، کار لري، پیسې لري، هغوی به اوبه چلی استعمالولی شي، اما هغوی چې وسې نه لري هغوی به بیا له مشکلاتو سره مخامخي. اوس خو حداقل څه ناڅل له ځمکې لاندې اوبه ایستلی شي، بیا به دا اجازه هم نه لري.
ګوره، دغه لپاره څو حل لارې شته. یو خو د اوس هم د اوسنۍ سیستم هم بې عدالتي دی. عدالتي داسې ده چې مثلا دوی اوبه ورکوي په 15 افغانۍ ثابت نرخ دی. یو نفر چې هر څومره اوبه وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دی، او یو نفر چې لږ اوبه وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دی. یعنې دا هغه د برېښنا ته که موږ ورته وګورو، یا برق ته، یو نفر چې ډېر برق مصرفوي هغه د بل جګ رځي نسبتا، یا قیمت ورته پرېوځي نسبتا هغه ته چې لږ مصرفوي. یعنی دغه ډول بدلونونه په د بیلنګ سیستم کې هم کولی شي خلک دې ته واتوي چې اوبه لږ کړي. دا رقم شته، خو د خصوصي سکتور لپاره بیا هغه کې هم کولی شو موږ د هر چا لپاره یو فاکتور ورته په نظر کې ونیسو، دغه په اساس مختلف شو. خو داسې هم نه ده چې اوس مثلا یو څوک دی کابل په یو پلانې سیمه کې اوسې هغه د وخت ونه لري چې هغه دی اوبه خپل فیس ورنه کوي. دا اوس په خپل عملا خلک هر کور د صفایي پیسې ورکوي، همدومره د صفایي پیسې، یا مثلا ځینې کورونو په ساته ټولېږي، یا ځینې مثلا په شاروالي سیسته بیرته اخلي د تصفیه. نو د اوبو خوم د عمر زیاتې نه دي. داسې نه ده چې لکه څنګه چې په خبر کې ورسې چې 1.5 سلنه خپل عاید به غوته ورکړي. نه، اوبه ګورئ، ما درته وویل چې پخوا همدغه اوبه چې اوس په 15 افغانۍ خلک اخیستي هغه په 2 افغانۍ باندې اخیستي. یعنی بر بیا یې ډیره ټیټه ده. اوس هم دا کوم خلک چې مثلا کابل کې خپلې اوبه تیری 10% ډیره غازمي قیمت دی.
بله،
یعنی زه دا نه ویم چې که کابل ښار د اوبو نه تشم شي هیڅ وخت به د خلکو نه تش نه شي.
بله،
ځکه اوبه چې څوک اخلي یا مثلا چې په مهیا کېږي په دومره قیمت باید نه وي چې هغه د خلکو ته د دې لامل شي چې هغه ونه شي پیرودلی. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دا ماډل مخکې هم تطبیق شوی دی په افغانستان کې. داسې نه ده چې نه دی تطبیق شوی. که موږ ورته وګورو، عینو مینه کې څه مثال دا دی چې اوس کورونه البته په اوله برخه کې نه، په دوام او نورو برخو کې پایپونه ټولو کورونو ته رسیدلي او خلک د نل د اوبه ترلاسه کوي، او فی کور ولس افغانۍ پیسې ورکوي. یعنې د حکومت نام نیمایي دا خپله دی. یو ښایي چې یعنې که څوک خصوصي پانګوال یا مثلا نور شرکتونه دې برخو ته تشویق شي، یا میکانیزمونه ورته جوړ شي، یا پالیسیو کې بدلون راوستل شي، یا مثلا جوړ حکومتي وظیفوي ویش تم شي، کولی شي دا ډول ابتکارات رامنځته کړي او هغوی د حکومت نه په ارزانه بیه باندې خدمات وړاندې کی. دا یو مثال لدی په کابل کې مومیر سبز بل خارګوټه دی چې البته ما ته معلوم دی هغه هم همدغه شبکه درلودله د ځکه نه بې اوبره ایستلې ذخیره یې درلوده بیا کورونو ته ویشله. خو ستونزه د هغه دا وه چې کله مثلا ځینې وخت وچ شوی مو بیا به خلکو بیا اضافه پیسې ټولولې دا اضافه پیسې ټولولې تر څو سیستم بیرته فعال کړي. نو دا ښایي چې امکان لري خو په دې پورې مړه لري چې یو څوک تر شا وي چې مثلا د عینو مینې تر شا پانګوال البته قوي دي او هغوی نه پرېږدي چې خپل سیستم او اعتبار یې زیانمن شي. نو په دې خاطر باندې هغوی ښه خدمات وړاندې کوي نسبت نورو ته. دا ډول شبکې ممکن کوچني شو ډول باندې په نورو ښارونو کې هم وي خو البته ټولو شبکو معلومات نه لرو. خصوصاکه مثلا موږ د کابل په هغه دولتي شبکو ته هم ګورو چې کله د مکریانو شبکې ته ګورو د هغو د فاضلاب سیستم خراب دی. هغه کابل سیند ته چارج کړي دي یعنی تر اوسه پورې هغه ترمیم شوی نه دی. خپله همدغه ساساکي چارچوب چې ما ورته اشاره وکړه د کابل ښار دپاره چې مرحله ایز انکشافي پلان یې وړاندې کړی هغه دې ته اشاره کړې چې دغه د هر اخل د مکریانو کوم سیستم شدی دا باید ترمیم شي تر څو دغه د فاضلاب او د ککړتیا کچه کمه شي. نو ډېر پلانونه په کاغذونو کې شته. خوستون زده ده چې موږ حکومتونه او چارواکي زر زر بدلېږي او هر کس راځي یو څو ورځې وي بله ورځ تللی وي بیا ځتي او خر پلان بېرته د سره شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب مایا ډېره مننه. یو دوه ورېدونکي هم لرو ګورو چې دوی سوي. لومړی اتل صاحب مهرباني کوي.
اسما سروان صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم علي دی وکړي روغ جوړ به
سلامت اوسه کورم ودان مهرباني
علي دی مان قبل کيو سلام تاسو ملمنو ته وایم واکان ډیر شایسته خبره وکړه. محترم اسما سروان صاحب دا کوم وچکالی چې راغله د په ټوټل افغانستان کې اندش بدر توه ما چې په ټوټل نړۍ کې د وګو کمبود سره مخامخ خو خدای پاک دې د خیر ورشتنه وکړي. سروان صاحب محترم یعنی دا ملمنه چې اشاره ورته وکړل واکان په کابل کې د اوبو ساته به ښه تللی د زما په پامو فکر. محترم اسما سروان صاحب حکومت ته په کار دغه چې دا غټ غټ بندونه چې اوس مثلا لکه د ملمنو چې اشاره ورته وکړل دا غټ غټ بندونه را مهار کې د بهرنیو موسساتو په همغږي سره او بل دغه جګوري برمې سروان صاحب محترم په هر ولایت کې یعنی هلمند یو دغه ولایت څخه دی مثلا تاسو ته بهتره معلومات چې هاوی ولایت دی مګر په خدای باور وکړه دغه نه وبښه تللی دي کبالا جوړی چې باید حکومت دغه جوړو تاګانو مخاوني سي او غټ غټ بندونه د موسساتو په کومک سره جوړ کړي. دغه د حل لار د بل د حل لار نه لري. سروان صاحب ټول نړۍ کې د کمبوت سره مخامخ
دي. ډیره مننه. سلامت اوسه اتل صاحب. احمدی صاحب اوس تاسو نو بته مهرباني کوي. سلامونه.
سلامونه. سلامونه اسما سروان صاحب محترمه.
سلامت اوسه مهرباني کوي.
روغ اوسئ. مهمانو ته سلامونه وایم. سروان صاحب موږ تاسو په ټولو کې چې وګورو هغه د مېلمه خو ډېرې ښې خبرې وکړې. زه ټولو سره معافیت یم. نو بدبختې ده چې کېده چې دغه پر ته یو قانون نشته. قانون به چې کېده چې ګټه کوي یار لاس په لاس ګټه کوي یو چا جبته ورځي په هغو باندې سکترو باندې دا کار کوي. ټول خلک په هغو ټولي حکومت به ټولي هغه شرکتو والا به هغو ټولي. نو دغه بنیادي کارونه دي. وګوره اوبه رښتیا هم ډېرې کټه تللې دي. نو په دغه لکه مېلمه چې ویل حکومت راغلی یو څو ورځې تېرې کړې خپل جبې ډکړی ده. بس هغه قوانین چې کوم لري هر ملک وګوره. سروان صاحب د مرغانو لپاره زنګول لپاره د رغونې لپاره دغه لپاره ټول ته یو سترګ باندې ګوري په یو رقم باندې کار کوي. نو ما دا ویل کړم چې دا د کیسه لاس په لاس ګټ یو ته خلک توجه کوي او د خاص بنیادی شته توجه نه کوي. دا وګ خو وګره ډیره کړتلی سروا چې د اعتبار کې د تاریخي بغلام د وګ مرکز یا چې خبر سانګو وګره تلې ته وګ ډیره کمې سي ودی سينو کې کمې سي ودی په توګه په خاص توجه ما دوی نو د شرم کال پر 2000 پر کال پر سي وګ کابل کې نه نو کابل بګړي پڅ کوي او به وګ نه کیږي ځان سروا چې مخاله ما په نظر
ډیره مننه. سلامت اوسه کور ودان. ډاکټر صاحب مایر دی اوریدونکو په خبرو کې تبصره کوي. مهرباني. او بل په زمن کې خبرونه ورستوي برخه ته نږدې شوی یو کپه دې هم خبري وکړي چې خلک څنګه کولای شي چې د اوبو په مصرف کې له سپما کار واخلي له احتیاط کار واخلي. لکه اوریدونکو چې ویل چې ژور څاګان خلک اندي به درې اوبو استعمالوي د آینده په اړه کې باید څومره فکر وکړي. دا وسنۍ بحران چې په کابل کې دی څومره جدي دی څومره خطرناک دی. مهرباني.
ډېر مننه. لومړی خدا چې و په ټوله دنیا کې نه دي کمی شوی و په هغه ساده ته کچه دی او بس توفیق بدلونونه کې رزي خو سب کچه کوي باید توفیق را نشي. یعنی څو لارې نورې شته. یو دا چې حکومت هم یو څه ناڅه کار کړی دی. هغه د کومو برموی چې ویل شوی تقریبا دا د سټلایټ نه انځور کړی دی. په ټول افغانستان کې شپږ ولایتونو کې درې لکه ولزره برمه وهل شوې دي. او دا اوبر او باس یا دوینه ما ته معلوم شوی چې په کوم ځای کې مثلا ډیر ځان منی کړي کوم ځای کې لږ ځان منی کړي خو کېدای شي هغه ته دیم ورو ورو داسې یو هڅه جوړه کړي چې میتار ورته ولګي یا یو مالیه په وځه کې تر څو کم غشي حالار ورو ورو داسې کومه ووی یو دادی چې خلک د ورو ورو ځان دغه کموابه سره یا د وبود سپما کلتور د ځان سره خپل کې کومه ورته وګورو په خارونو کې کوم خلک چې پیسې لري غوی ډېر وو مصرف یوه ځکه غوی ته د وبو مصرف دومره نه ښکاریږي او خو دوی په خپل ناګهانه ډول د بل چا په مړی باندې فخک دي یعنی غوته وبو کموي دا باید دوی سره دا فکر مو وي چې دا چې کوم وبو مصرفوي چې موټر مینځلو لپاره یا د سړک د لمدولو لپاره یا د نورو چارو لپاره دا یو بل چا د ښکاک دی د خلیت خدي راګرځوي نو دغه دود باید ټول خلک په ذهن کې ولري او د وبو د سپما لپاره باید دوی کار وکړي نورې حلارې دا دي چې موږ باید په کرنه کې تناسب بدلون راول مثلا د میلما مخکې مورته ویل چې هلمند د کرنې ولایت سمه دلته ګورې که موږ ورته وګورو شولې کرل کېږي وریجې شولې که صحیح خو په نیمروز کې خلک د وبو د څښاک ستونزه لري هلته که موږ ورته وګورو د خپل د زرنج ښار ډېر زره کورونه لري حکومت ورته په هفته کې یو وار شبکه هلته هم شته ده په هفته کې یوه ورځ هغه کورونه ته اوبه رسوي په فرا کې چې کومه شبکه شته ده هغه مثلا په درې ورځو کې یو متر مکعب ټانکۍ نه شي ډکول نو خو دلته د حکومت هم لږ دا کار وکړي چې په هلمند کې د شولو کرنیزه سیمه کمه کړي چې د اوبو مصرف کم شي یعنې په کرنه کې د بدلون راولي کراپ ترانزلیشن ورته وي دا چې کله وکړي هغه خپله اوبه پاتې کېږي نیمروز او نورو برخو ته یا په همدې ډول په فرا پورتنیو برخو کې یا په همدې ډول په نورو ولایتونو کې چې هغه مثلا سرپل دی چې تر څو جوزجان ته اوبه پاتې شي جوزجان یو وچ ولایت دی تر اوسه پورې د ځمکې لاندې اوبه برخه ښه ده خو په راتلونکي کې دا چې هغه ولایت سیند نه لري اما اداري تشکیلات لري اما په راتلونکي کې هغه کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي خو ښه والی دا دی چې د قشتېپې کانال بیا روان دی کېدای شي د ځمکې لاندې اوبه د هغه ځای ټیټه نه شي د مزار او شبرغان دغه هغه لري امتیاز لري نو دغه ډول کارونه سره کېدلی شي دوی د اوبو په برخه کې سپما وکړي یو بل فاکتور هم دا دی چې مثلا د ښاروالیو ډیزاینونه باید لږ لږ د اوبو دپاره اجاست وي مثلا د موږ ورته وګورو دوه سړکونو په منځ کې ششنه ساحه ده دا جیګه ده شاروالی په ټانکر باندې اوبه راوړي هغه ځایونه اوبه کوي خو که چېرته همدغه شنه ساحه د سړک نه ټیټه جوړه شي او کومې کټورې چې اوس پکې دغه دي پکې وي دا د سړکونو اوبه باندې باران په وخت دغه ژور ځایو ته ورځي هم به هغه ځای خړوبوي حداقل یو د اوبو څخه اوبه لګونې نه به اړتیا نه لري هم په ځمکې لاندې ته اوبه جذبېږي نو که چېرته مثلا په ښارونو کې څوک ځایونه جوړوي د ساتېرۍ ځای د لوبو ځای هغه باید لږ ژور جوړ کړي تر څو د باران په وخت دلته اوبه راټول شي دا حلارې دې ته نیچر بیس سولوشن وي دا په ټوله دنیا کې اوس موټ شوي دي داسې نه ده چې موږ تنها افغانستان ته وړاندیز کوو نو دغه ډول چارې کولی شي د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي او په نورو حلارو چې واورې مثلا دوی په داسې ځای کې واچوي چې هغه ځمکې ته تغذیه شي یعنې خلک اوس د عاجل حل دپاره باید د اوبو په سپما کار وکړي او د ځمکې ته د اوبو په جذب باندې کار وکړي هغه چې هر چېرته دي وروسته د هغه نه د کرنې ورو ورو اصلاح باندې کار باید وشي د اوبو رسونې شبکې باندې باید کار وشي او دغه لپاره د خصوصي عامه مشارکت ماډل نه په استفادې باندې د ټولو ښارونو ته اوبه ورسول شي ګوري ستونزه دا ده چې شبکه نشته ده اوس په مثلا ما دوه ویشتو ولایتونو کې چې ما درته ویل ډېر لږ شبکه شته خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یا نورو ولسوالیو کې ښارونه په پراختیا دي بله ورځ هغه خپله د شبکې د نشتون له کبله د ستونزو سره مخامخ کېږي نو ستونزه دا ده چې موږ اول خار جوړو بیا شبکه ورته جوړو حالا را ایدا چې اول شبکه جوړه شي بیا خار جوړ شي او د دې لپاره فقط یو میکانیزم را مسته کول په کار نه ده چې مصرف ډیر زیات وشي نو په دا حالا رو که چیرته فکر وشي امکان دې شته چې موږ د یو ستونزه حل کړو د غیر دغه په وضعیت هم در رقم دوام وکړي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب محمد عاصم مایر دو عبود مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص همدارس د کابل پوهنتون له پوخانی استاد پوهان بشیر دوجل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل پښتني مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل او تاسو نور اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده
دل رل رل تماشے بدے